پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ دروو خبرونه د بشیر ګواښ نه. لومړی د خبرونو سر ټکی، په کینیډا کې د مړې شوې د بشیر خونوفالی کریمه بلوچ مړې بلوچستان ته وړل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په زور لا درک کړل شوي کسان دي خوشې کړل شي. افغان حکومت وایي پاکستان دې پر طالبانو د اوربند لپاره فشار واچي. د خبرونو تفصیل، د بشري حقوقو فعال کریمي بلوچ مړې بلوچستان ته لیږدول شوې او د تربت په تومب کلی کې به خاورو ته سپارل کیږي. خدای ورور سمیر بلوچ، سمیر مهراب بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلی کې کرفیو لګولې او غواړي چې خلک د کریمي په جنازه وروسته پلان شوې مظاهره کې ګډون ونه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پېژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په 16 لا درکه او یو ورځ پسې مړې د یو سین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیږلو بیانونو کې ویلي چې د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي دي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل او له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د عوامي نېشنل پارټي مشرانو غوښتنه کړې چې د حقیقت موندلو یو داسې کمیشن دې جوړ شي چې په پښتنو سیمو کې د ترګرۍ سببونه او ترې ګټه اخیستونکي معلوم کړي. د دې ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان ولی خان د شریک لین په وخت یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي او بې کوره خلک دې خپلو کلو ته ولېږل شي. دا کټ مټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غوښتنو تکرار دی چې په وار وارې کړي دي، خو پوځ د خلکو په زور غیبول نه مني او وایي د ګڼو قربانیو په ورکولو سره په قبلي سیمو کې وسلوال ختم کړي دي. د پاکستان وروسته پاتو سیمو لپاره د سینټ کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي حکومت ته ویلې دي چې د قبایلي ضلعو بلوچستان زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې واده شوې برخه دوه برابره کړي. کاکړ د جنوري په 13 مشال ریډیو ته ویل په دې اړه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په یوه اونۍ کې دننه باید په طب او انجینرۍ کې د سیټونو د ورکړې پر ژمنه عمل وشي. تر دې مخکې د لوړو زده کړو کمیشن د پارلمان یوې بلې کمیټې ته ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دا چاره پرې روانه وساتي. د قبایلي ضلعو زده کوونکو په پېښور اسلام آباد کې په دې لړ کې مظاهرې هم کړي دي. دوی ویلي په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر ورګډولو مخکې دوی ته په پوهنتون کې ځانګړي سیټونه ورکول کېدل او تر انضمام وروسته ورسره حکومت واده کړی وه چې دا به تر 10 کلونو جاري وي، خو اوس یې بند کړي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د طالبانو تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته د هغوی د هڅولو چاره سرته ورسي. د وزارت د جنوري په 13 په یوه خبر پاڼه کې د غبرګون د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغه څرګندونو په ځواب کې کړی چې ویلي وو د امریکا نوې حکومت د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویلي د طالبان سره د تیر ولسمشر ډونلډ ټرمپ په حکومت کې شوې لوزنامیته د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې طالبانو په بیساري ډول تشدد ډېر کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. روسي پولیسو د جنوري په 13 د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د خوشکولو لپاره کوڅو ته راوتي په زرګونو مظاهرچیان نیولی دي. د ملک په بیلابیلو برخو کې له 3000 څخه زیات احتجاج کوونکي نیول شوي چې اروپایي اتحادي او امریکایي سمدستي د خوشکولو غوښتنه کړې. په نیول شوو کې د نوالنی میرمن هم شامل ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت سیال الکسی نوالنی تیر هفته تر نیول کېدو وروسته زندان ته لیږل شوی. هغه ته زهرجن ګیس ورکړل شوی و چې د درملنې لپاره یې جرمني ته تللی و. کله چې د جنوري په 12 له جرمني څخه مسکو ته ورسون شو نو پولیسو له میدانه ونیو. هغه په خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولادیمیر پوتین د حکومت په ضد مظاهرې شروع کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. عوامین اسل ګن پرون په پیښور کې د بادشاہ خان او ولی خان ګډ لین دی جلسې په ترس کې ولمانځه. جلسې ته په وینا کې د ګن صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل حکومت باید خپل هغه ژمنې زر تر زر پوره کړي چې له صوبې سره د پخوانی فاټا د یو کولو پر وخت یې د قبایلي ولس د حکومت د خوندیتوب او د هغوی د پرمختیا په لړ کې کړی وي. نوموړي زیاته کړې حکومت باید له افغانستان سره د تجارت ټولې لارې خلاصې، قبایلي ضلع له مانونو پاکې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو پلټنې وکړي. د امین اسل ګوند مرکزی سینئر نائب صدر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد تحریک ذکر وکړ او په هیواد کې د نوو عام انتخاباتو خپل غوښتنې تکرار کړه. حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې تر ډیره امن پر ځای شوی او پرمختیایي کارونه پکې پیل کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو تحریک په اړه بیا حکومت وایي چې د دې هدف پر حکومت فشار راوړل دي چې د ځینو سیاستوالو له احتسابه لاس واخلي. غلام غوث معلومات راکوي.
پیښور کې تیره ورځ د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل تحریک د دغه مشرانو مبارزې ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او د هیواد په سیاسي صورتحال او د زمشوي قبایلي ضلعو په حالاتو یې هم خبرې اترې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جلسې ته په خپل وینا کې وویل چې د قبایلي ضلعو د زمکولو په وخت د هغه سیمو دولت سره کړي ژمنې دي زر تر زره عملي کړی شي او په سیمه کې د وسلوالو د ترهګر فعالیتونو پلټنې دي وکړی شي.
په دغه ضلعو کې د ماینونو د ختمولو، هلته د لاپته افراد، د کلو نه بے کوره خلک، د چا ګورونه بازارونه هر څه خراب کړي دي، تباه کړي دي. دا غي د پاره د جون ته رولو سنا سلار پیدا کړي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت ټول لارې د کلاو کړي شي چې پښتون قام خپل تجارت کوي. یو ټروت کمیشن پکار دی او قوم ته وضاحت پکار دی چې دا جنگ د کمه راغی، دا جنگ د چاو، دا پښتنو باندې چا راوست.
د جلسې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیئر نائب صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وینا وکړه او د موجوده حکومت د پالیسیو په ناکامۍ خبري وکړه. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې د نوي حکومت جوړولو لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
صادق عوامي معیشت تبا کو او صادق عوامي من پخپل داوي چې د پاکستان د خدمت لپاره زه تیار نه یم. وکال زما تیارې نو چې چارا اوس په یغي تویم دا سړین د چلی دو نه دی. رحم کې په دې ملک مانه، رحم کې په دې ولس مانه. زمنا صاف شفاف انتخابات پکار دی. اوس عمران نشي بچ کې دی، عمران مو بچ کوي، پاکستان بچ کې، پاکستان بچ کې دا سلیکټرارو تویم.
خو حکومتي چارواکي د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو دا ډول نیوکي په بیا بیا رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو ترڅنګ نه نور هیواد دولس د ستونزو د حل کولو لپاره حکومت بیلابیلې منصوبې شروع کړي دي او د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو تر مظاهرو وروسته د سینټ یوې کمیټې د پاکستان د لوړو زده کړو چارو کمیشن چارواکي ورغوښتي وو او ورته ویلي چې زر تر زره د په طب او انجینرۍ کې د زده کوونکو د سیټونو سیوا کولو خپله وعده پوره کړي. حکومت دریځ لري چې امکانات ورسره کم دي، نو ځکه په 2013 زیږدیز کال کې کړی دغه وعدې په پوره کولو کې ستونزې لري. په دغه کال حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا شامل کړې وي او ویلي وو چې تر لسو کالو پورې به مراد ورکوي. سراج زهیر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د جنوري په 22 نیټه د شاته پاتې سیمو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوا چې پکې پاکستان میډیکل او د لوړو زده کړو کمیشن ته وویل شو د بلوچستان او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د په میډیکل کارجونو او د پاکستان په نورو تعلیمي ادارو کې کوټه یو په دوه کړي. د یادې کمیټې چیرمین عثمان کاکړ د جنوري په 23 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سره د فاټه انضمام په وخت ژوند کړی و چې دوی ته به د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر 1300 کالو پورې په مخصوصه کوټه وړیا تعلیم ورکوي او دا کوټه به ورته یو په دوه کوي. خو اوس حکومت یوازې یو کال ان تیر کال دغه کوټه یو په دوه کړه او بیا یې ودروله. د نوموړي په خبره دارنګ د بلوچستان د زده کوونکو لپاره هم دا کوټه ټاکل شوې وه خو هغه هم حکومت بند کړې. نوموړي زیاته کړه
قسم ختم کړو نو پر دې باندې موږ د لیست دیولې پریا د پسمانده علاقو کمیټه ته دوی راوځي چې څه والا هم او ورسره د پیل څه والا هم. نو موږ دا دغه ورته وکړلې چې تاسو به دا تیر کلونه کې څکم داخلي ورکړګې میډیکل کالجز کې دا به دا کال مرکوي پر کال به مرکوي دا سټوډنټ ته به دغه رنګ 250 د پاترا منځنۍ پښتونخوا بلوچستان د پښتون بلوچ شریک سدې دا داخلې ورکوي په کالج سکالرشپ او پیسې به یې چې صدر کوي او په یوه هفته کې به دا نوټیفیکیشن باز.
دا له هغې وروسته چې د عثمان کاکړ په ګډون ځینې نورو سینیټرانو د جنوري په 22مه د سینیټ په غونډه کې د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې دا مسله راپورته کړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دې په دې مسله کې خپل کردار ولوبوي. بل پلو د بلوچستان او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو وینا ده دا د دوی حق دی نو باید چې حکومت ورته دا حق ورکړي. ګنی دوی به یو وار بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د بلوچستان د قلعه عبدالله یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دا ګورنمنت څه چیم را لیدي چې سي بجټ کم کړي دا د وجه زمش کوټه پروش کال ختم کړي چې مش کوټه شو دا احتجاجونو کو بیا دې بالک څه کال به هغه د ولدي ختم کول دغه چې کوم کوټه د مزګر د صبح پر دا باندې پېنځ کړي مطلب د مزګر په صبح کې د میډیکل یو فعال یونیورسيټي د بولان میډیکل کالج څه چې دوی هغه چې موږ آبادې دې رضایت شو د وخت سره سره د نوري انسټیټیوټ نه دی جوړ کړی نو موږ مجبور یو چې کوم چې ریسرچ کاندې کوټې هر کال موږ د دې لپاره ګرمي ورکو احتجاجونه کوو چې موږ کوټې دې راځي چې یا د موږ په صبح کې
همدارنګ د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د دوی د راتلونکي خیال وساتي او دوی ته دا کوټه ور زیاته کړي.
دا هو مون وړو د زمون حق ته د هو پریدونه نو دا مون سره واده شوی د خپل واده د ګورمنټ پوره کی چې د سټوډنټانو هم ټایم بچت شي چې بیا هر کال دغه مسالونه بچوي ولی چې سټوډنټ په سبق وایي کا هر کال ځان ته احتجاجونه کوي.
د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو خود د سینټ د قائمه کمیټي په دې تازه سرګندونو سندې ویلي خدروانی میاشتې په ومه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د سیفران په قائمه کمیټي کې ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته نو نشي کولای چې دا سکالرشپ ورکړي. د ذکر ته دا وخت قبایلي ضلعو او د بلوچستان د کونکو لپاره د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوصه کوټه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په جمرود کې د ځای خلکو ترمنځ زمکو پر سر شخړې راولاړې شوې دي. قومي مشران وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام غځول شوی خو ځینې خلک پرې پوه نه دي. دوی په خبره د جرګې له لارې د تیږې کې ایښودو پخوانی نظام بیا عدالت نه مني او یوه قانوني خلا رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې جرګې ته د قانوني حیثیت ورکولو او د شخړو د هواري د یوه متبادل نظام لپاره یې یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د فرهاد شینواری رپورټ.
د نورو قبایلي ضلعو په څیر د خیبر په جمرود کې هم د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو لانجې راپورته شوې. جمرود کې په یو شمېر ځایونو کې فریقین سره د وسلو یو بل ته په مورچو کې ناست دي. قومي مشران وایي پخوا به چې کله داسې لانجه راپورته شوه نو د فریقینو ترمنځ به د قومي روایاتو لاندې تیږه کېښودل شوه او فریقین به مورچو نه راکوز کړای شول او جرګه به پکې شروع روشوا. خو اوس ځنې فریقین اف آی آر کوي، ځنې عدالتونو ته ځي او ځنو خلکو ته دا معلومات نشته چې په دې ضلعي نظام کې به په کومه طریقه د ځمکو دعوې ثابتوي نو ځکه بیا په ځمکو باندې قبضې وکړه او وسلو سره پرې کینی. د جمرود د قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو رستو سم دستي په خوانی د جرګو نظام ختم شو او خلکو ته ویل شو چې خپلو شخړو هواري لپاره پولیسو او عدالتونو ته ځي. نو دومره زر خلک په دې نوی نظام نو خبر نو ځکه ترې دغه لانجې جوړې شوې.
تیرا خلک د بازار زخه خیل خلک د سپه بیکوارد په هر ایجنسی کې چې کوم خلک دي هغه د عدالتونو سره څه واقفیت لري او هغه د عدالتونو د طریقې کار نه څه واقف دي او د وکیلانو نه څه خبر دي. نو د دغه وجه نه په ټوله فاټه کې په ټول خیبر کې د امن او امان حالات ورځ په ورځ باندې خرابیږي. او ریسنټلی په جمرود کې کته سو ګوري چې هر ورځ په هغه کې نوې تنازع جوړیږي. کته سو ګوري او سورې مخکې په التا په جمرود کې د نور بازار ګروپ د جمال خیل او د لاله خیل او د چینار کلی د دغه په منځ کې داس دوز وشول او داس په شاکس کې وشور په دغه زمکو باندې تنازع روان دي.
قانون په هن وای په داس حالاتو کې پولیس یو سلوه می د فیلاندی یوازې او تن د ضمانت خسته شي چې امن به نه خرابوي. خو په خوانه فاټا کې وس هم کبیله په ګډه یو بل سره لانجې راپورته کوي او ټول کبیله نه ضمانت خستل مشکل کار دی. خوانی پولیټیکل محرر بسم الله اپریده وای ک په موجوده نظام کې قومي مشران د خوانی روایت مطابق د جرګې لاره د فریقینو ترمنځ تیګه کېګ دی. نو بیا به عدالت نه منی
کتیګه کې خو د دوه فریقینو منځ کې او کوي فریقې خلاف ورزي وکړه. نو بیا چې تیګه ته وسولین او چاچا خلاف ورزي کړی او خدای نه چې ما غلطی ده او غلطی منی نه چې غلطی نه منی په زور تیګه وسولول کوي. نو بیا عدالت ته بیا غبل سی هغه چاچا خلاف ورزي کړی وي او عدالت یې چې د مصر هغه کوي. عدالت چې پښتنو کې چې تشي پیسې تشي زمينته غوړي چې پاته ودولې چې د تیګه نو به ته چې تا ته چویلې چې تیګه غدا تا ته چویلې چې ته څنګه ما د عدالت جوړېګا جرمانه ضبط کوا زمينت ضبط کوا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې. دې لاندې به انتظامی چارواکي الټرناټیو ډسپیوټ ریزولوشن یا ای ډی آر په نوم سالسانو کمیټو ته د فریقینو په خوښه مقدمې ورلیږي او چې د دوی ترمنځ کومه پریکړه وکړي نو حکومت بای عملی کوي او قانوني حیثیت پور کوي. او هله دا په دې موجوده وخت کې پر فریقین راضی شي او دا د زمکو لانجه ور سره راکم شي او کوم فریق تدالر نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تل شي. حکومت دا هم ویلي کبیلی زلو ته به زر پټوار نظام وغځوي او زمکه به د لینڈ ریکارډ لاندې راولي. فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې د یادې ادارې تر انتظام لاندې دارالامانونو ته د کورنۍ تشدد جنسي او روحي زورونو په خوخه د ودونو د مخنیوي ټولنیز ناانصافۍ او د غیرت په نوم د وژنو د خطر ترڅنګ د یو شمېر نورو وجوهاتو له امله تر 15,000 زیاتې ښځې ورغلې دي. چارواکي وایي که سړی ښځو ته خپل حقونه ورکړي نو هغوی به کور پرېښودو ته نه مجبوریږي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په یو تازه راپور کې ویلي چې د ټولنیزې ناانصافۍ په وړو عمرونو کې د ودونو، طلاقونو، کورنی تشدد، جسمانی او روحی زورونو ترڅنګ د غیرت په نامه د وجنو د خطر لاملا په تیرو 15 کالو کې د 15,000 نه زیاتې ښځې د سرپنا لپاره د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي. د راپور لمخه د غشمیره اوس په زیاتې دودا. مشال ریډیو چې د جنوري په 23مه د خزو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار نه وپوښتل چې د خزو سره د امتیازي سلوک او پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل
دارالامان
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلی چې دا مهال د صوبې په 15 ضلعو کې په سرکاري دارالامانونو کې د شمیر نه زیاته ګڼه ګوڼه ده. د راپور له مخه د ښځو پر ضد د تشدد او زورونو د زیاتوالي له امله دارالامانونو ته هر کال د راتلونکو ښځو شمیره 1.3 ته رسیدلې ده چې د نورو کلونو په مقابله کې زیاته ده. خو په پیښور کې د ښځو د حقونو فعاله شګفته ګل وایي چې دا راپور د دې ثبوت دی چې ښځې نورې د تشدد او زورونو پر ضد چوپ نه پاتې کیږي، عدالتونو ته ځي او دارالامان کې پناه اخلي.
اویرنس چې دی ښځو کې زیاتېږي. زه خو په خپله دا ګرم چې ښځو نه زیات سړی ایجوکیټ کول پکار دي. ولې چې یو ښځه که کور نه اوسي نو لازمي خبره ده چې هغې کې سړی څه نه څه لاس وي.
د سوشل ویلفیر د ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلي چې دا مهال د سوات په دارالامان کې 1450، په مردان کې 1180، په ایبټ آباد کې 1009، او په پیښور کې 1010 ښځې اوسیږي. خو د بشري حقوقو د غیر حکومتي ادارې بلیو وین صوبایي کوارډینیټر قمر نسیم وایي چې په اصل کې د دا ډول زورول شو ښځو حقیقي شمیره صوبہ کی ډیر زیاته ده.
خیبر پختونخوا کې شپږ دارالامان دي، اب 3500 ڈسٹرکٹ ہو کے پنجاب کے 3536 ڈسٹرکٹ ہو کے نانکانہ صاحب واحد ڈسٹرکٹ تھے چرتا چھ دارالامان نشتے نو دل تا چونکہ دا ہم دا چھ دارالامان نشتے نو یقیناً کدا دارالامان سروسز پر نورو ڈسٹرکٹ ہو کے رالل نو دا ڈیٹا با دا دین ہم زیادہ ہوئے.
په پیښور کې د های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل وای چې دارالامان د هغو ښځو لپاره محفوظه سرپناه ده چې د مرګ خطر سره مخ وي.
هغه لایف تھریټ کیسز دي، زیات تر پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي، ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي. دا ښځه چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روزنام چوکي نو دا کیسز ودن 24 اوورز هغه میجسٹریټ ته پیش کی او میجسٹریټ کورٹ آرڈرز په تھرو دوی شیلٹر ہوم ته ولېږي. هغه ښځه چې کوم دا چې کوم کورٹ آرڈر په تھرو دارالامان ته تلی نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورٹ آرڈر په تھرو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې د دارالامانونو د سانګې ډایرکټر خالد خان د جرورای په درویشتمه مشال ریډیو ته د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې د حکومتي ګامونو سره سره یوې بلې المیې ته اشاره وکړه.
جنوری 2021 کے ڈومیسٹک وائلنس چکم مخ کی دا بل پر شکل کے واغا ایکٹ پر ذریعہ باندے نا خیبر پختونخوا حکومت پاس کرے دے بلا چکم دا 5000 زنانا دی دی وجوہات کو مختلف تھی لکا منگل چکم کیسی نرازی نو تقریبا 99% کورٹ کیسیز بھی سو ڈومیسٹک وائلنس دا وجی نرازی سو تخفل خوخی دا واد دا وجی نا یا کور کی چاہ واد نا کڑی گی واغی اخفل خزی و خاون میں کسی نا چاکی راشی.
د خزو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وای چې دا مهال په دارالامانونو کې خزي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې پاړه 13 میاشت د دارالامانونو د معاینې نه پس یو جامع راپور حکومت ته حواله کړی دی. د دې په خبره په دغه راپور کې حکومت ته د قانون سازۍ په دارالامانونو کې د پېښورانه عملی د کمی قانونی او نفسیاتي مرستو سره سره د معیاري استوګنې د سہولتونو پاړه ستونزې وګوت کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت غواړي چې روان کال په ټول پاکستان کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کړي. وزیر اعظم تیر کال نومبر په اسلام آباد کې ترې به غونډه ورسته ویلی وو چې دا د زده کوونکو یو رقم نصاب په هیواد کې طبقاتي نظام ختم کړي. او خود تعلیمی چارو پوهان وای اتلسم آئینی ترمیم ثبوت اختیار وکړي چې خپل تعلیمی نصاب جوړ کړي. دوی په خبره په دې کار کې د مرکز مداخلت به یو غیر آئینی اقدام او د پاکستاني وګړو د حقوقو سرغړونه وي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمی ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلی وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملی شي. د یک سا یا یو شان تعلیمی نصاب سمانه ده. په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پو ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پسته د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وای نو د دې مطلب بدا وی چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي، یا به زمونږ بچی د خپل مورنۍ ژبې د خپل تاریخي جرړو او ریښو نه لرې کول هڅې وي چې ته ټول خلق د غوی نه بنیادی د غوی ژبه د غوی تاریخ د غوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي، نو دا په خپل بیا بنیادی حقوقو هغه پامالی ده.
په کوټه کې لیکوال او سړکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبه او قومي شناخت ترړل کیږي، نو دا به نوې نسلونه د ژبه او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه د جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، یا کیسه تعلیمي نصاب خو راتلی سي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. بیا کال دوی د تجربه وکي بار بار وکي، کله پنځم پوری چې د مورنۍ ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي، کله بیا هغه باندې بیا انګریزي را وغواړي پرایویټ سکولو کې دغه، نو ځکه چې دی زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ور باندې نصاب جوړول شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنۍ ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړي پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نیشنل کریکولم هندیته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو بدا کانټینټ په خپل په سلیبسو کې بدا تاسو خامخا اچوي. اپریل نه بدا په پرایمری لیول باندې سٹارټ شي. ټیکسټ بک بورډز دا اوس پر اختیارات یا سلیبس نه دا ورکړل شوی چې تاسو د لپاره کتابونه تیار کړئ.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابل نصابونه خودل کیږي او پاکستانی ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو اداوي کړی دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په روس کې زرګونه مظاهره چیان د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی په ملاتړ تر احتجاج کول وروسته نیول شوی دی. ناولنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت تنقید کوونکی سیاستوال دی چې د وی میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوی دی. هغه 13 اونۍ نیول شوی او د نوموړي پلویانو د روس په سخت ژمي کې د هغه د راخوشي کولو لپاره داسې مظاهره پیل کړي چې د ولسمشر پوتین د حکومت پر مهال یې مثال کم لیدل شوی دی. اسدالله لودین معلومات راکوي.
دا مظاهرې په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د خوشکېدو غوښتنه کوله. نوموړی یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال د پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه 2 کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود. خو رویټرز خبری اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد کړی. د پرونیو مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول شو د 1.5 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تېر اوړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس د ځوانانو غږ خپرونه د دې اونۍ په پروګرام کې چې اسرار علم مومندی د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه کوي، تاسو د ځوانانو فعالانو د باچا خان د عدم تشدد په اړه د هغوی څرګندونې اوري. راځئ د خپرونې ته غوږ شو.
جلو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریت
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اردوونکو په شلم جنوري د باچا خان د تلین پورزه ک یو خوا په پیښور کې د وامین شلګون لخوا د باچا خان اونۍ مانزل پیل شو، نو بل خوا د اصلاح الافاق نه په نوم د باچا خان د تحریک سلکلن جشن مانزل اهم پیل شو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی. خو تر هر څه مخکې پر دغه موضوع دلته کې دا یو راپور اورو.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک لین په اړه یو لوی جلسه ترسره کوي.
روزانه زمنګ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي په یاد کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته پدره باچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلاره خو نن هم الحمدلله عوامین شل پارټي د باچا خان سکول د باچا خان ټرست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام ل کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د باچا خان مبارزه نظریه له منې پوره نه او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو. دا دوانا فلسفه با دا بابا پا یوزه روانو عدم تشدد او تعلیم دا دی دنیا او دا پختون قام پر مختق دی.
دا عوامی نیشنل گوند دا کلتوری سنگی سیکتر داکتر خادم حسین وایی اصلاح الافاغانا هغا لمره دا پختنو تنظیمو چی بنیادی پا 1921 کی که خودل شوی و او پا دی وجه پا 2021 کی دوی د پختون ملت پال تحریک سلکلن جشن المنزی
انجمن اصلاح الافاق نه په 1921 کې وجود تراغلی و. دا د پختونخوا لومبی تنظیم و چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مدګار تنظیم کې ارتقائي طور بدل شه، بیا نیشنل عوامي پارټۍ کې بدل شه، بیا نیشنل ډیموکراتیک پارټۍ کې بدل شه. نن دا د عوامي نیشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وای روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پال تحریک د کلتوري سیاسي تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
بشړو ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ. تاسو دغه راپور واوریدو اوریدونکو پر دغه خبرې کوو چې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په ژوند او دغه په تحریک اصلاح الافاغنه چې سل کال یې پوره شول په هغه کې د ځوانانو لپاره د نن سبا ځوانانو لپاره څه سبق دی څه پیغام دی موږ سره میلمانه دي له پېښور ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي او له جلال آباد موږ سره ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي هغه هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب کلوم به هم پر دغه خبره وکړو چې آیا څومره خلک دا وخت د دغه تحریک اصل کلن جشن مانزی د باچا خان دغه اونۍ مانزی څنګه ګوري ځوانان څومره پر دغه خبر دی او په دغه معنی لګی دی اوس باسونه کې یا دغه مانزی دغه هرڅه
ګوره ځوانانو خو بیا په دغه تیرو شلو کلونو کې هغه د تشدد ټولې تجربې ولیدې متضرر شول چا په کې عملی برخه واخیسته نو هغه ټول هغه کړنی وي هغه کارونه وو چې دغه وطن د خلک یې د تباهۍ په پوله ودرول بلکې تباهۍ سره مخ کړل نو هغه جګړې وي هغه کې انتحار وو هغه کې د تعلیمي مراکز ورانول وو که بندول وو هغه کې د هر رقم پرمختګ لارې وي حتی ځوانان مجبور کړي چې وطن پرېږدي په سمندرونو کې لاو شو خلکو سوځول مړی کړل ځینې همدلته په جګړو کې تباه شول معیوب شول اقتصاد او ټولنه او هر څه د منځه لاړل تباه شو ځوانانو دغه تجربه وکړي او ځوانان ته بل لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د حضرت باچا خان لاره ونیسي او هغه د اصلاح لاره چې د مخکې تاسو خبرونه کوي چې اصلاح الافاق نه جوړ کړو یا اوس د هغې یادونه کېږي لمانځنه کېږي نو ځوانانو ته بل لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د باچا خان هغه د اصلاح لاره ونیسي د عدم تشدد لاره ونیسي د تعلیم لاره ونیسي او دا هغه خبرې وي یا هغه موضوعاتو چې باچا خان په خپلو خلکو کې دیدې کمې لیدلو او دا پکې نه وو کله نور خو په لښکرو کې او په جګړو کې پښتانه اول وو د ټولو نه مخکې وو هر چاته ماتې مور کړې ده هر چا سره ډګرې موهلې دي او څوک یې په دې خاوره واکمنۍ ته نه دی پرېښی ولې یوازینی مشکل چې پښتنو کې وو یا یوازینی نیمګړتیا چې پښتنو لرله هغه د تعلیم نیمګړتیا وه هغه د ټولنیز ژوند نیمګړتیا وه هغه ناوړه دودونه وو نو دا هماغه حضرت باچا خان شخصي ښوونځي شروع کړل دوی ته همدغه سټیج ډرامې شروع کړې دي دوی د اذهانو د تعمیر دپاره او ورسره یې د ناوړه دودونو خلاف یو حرکت او خوځښ شروع کړ او دا ټول د خپل ځان نه شروع کړل نو کله چې څوک د ځان نه یو تحریک شروع کړي په همدې خاطر پښتانه اوس که تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ ټول د حضرت باچا خان پوسټونه یا هغه تصویرونه د هغه ویناګانې او د هغه په خبرو باندې فوکس کوي دا په دې معنا چې دوی اوس پوه شوي دي چې همدغه
ولاره د چاغه د عدم تشدد فلسفه سم اما دا راته و چې د په خبر پښتونخوا کې څومره خلک دا وخت خبر دی چې د اصلاح الافاق نه چې کم تحریک وو د باچا خان د غیسل کاله پوره شول پاغي باندې خبرې کیږي باسونه کیږي غونډه را جوړیږي د باچا خان اونۍ منزل کیږي باچا خان تلین وو په شلمه جنوري باندې نو څنګه ګوري خلک څومره خبر دی په خاص توګه ځوانان او بیا څومره باسونه کې پدغه باندې پدغه غونډه را جوړي
دا څه دی چې په خبر کې عوامي مشتګون په یو ډیر بشپړ توګه باندې دا د سلکلن جشن مانځي مختلف پروګرامونه سیمینارونه دومره سه باسونه دا را جوړ کړی دي په دې کې جلسه هم دي نو مرکز چې کوم دی د دا عوامي مشتګون باچا خان مرکز دی ټول خلک هلته زیاتې ته د عوامي مشتګون چې کوم ممران دی یا چې نور کوم پدیاری او دداران دی غم دی خو هغه سره سره مونږ دا ګورو دا ما خپل اوبزرو کړ چې دې ته وکیلان ډېر زیات راځي، دې ته استادان ډېر زیات راځي، دې ته سټوډنټان ډېر راځي، هغه خلک راځي چې په ډایرکټ عوامي نېشنل ګوند سره تړون نه لري، ځکه د هغې ممبران مې دي، نه د هغې عہدیدار دي، د هغې نه باوجود ډېر خلک دې ته ځي روان دي. نو دغه یو ډېر غټ امپیکټ دی، خو د دې نه پورته چې په ټویټر او په فیسبوک په دې باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا ځوانان دي، نو هغه د باچا خان خبرې شیر کوي، د باچا خان تصویران شیر کوي، د باچا خان اقوال شیر کوي، او په هغې باندې یو بحث او مباحثه روانه ده. نو له بده مرغه دلته کې داسې وو چې د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د میډیا په ذریعه او د تعلیمي نظام په ذریعه مونږ د باچا خان او د هغه چې کوم خدمات دي د کام لپاره هغه مونږ پټ کړی شوي، نو ډېر خلک چې نه وو خبر، خو د تېر لس پنځلس کالو کې که مونږ وګورو نو خاص کر ځوان چې کوم ځوان کول دی هغې دوباره ریډسکور کړو هغه باچا خان او د هغه سټرګل. نو اوس چې مونږ ګورو،
نو تاسو ګورئ چې غټ رول لکه ستاسو مطلب دا دی چې هغه د ټولنیزو رسنیو ولو بولو دغه لګیا دی ځوانان د باچا خان اقوال د ژوند په اړه باندې معلومات یو بل سره شریکوي.
جی جی حساب ته بالکل دی کې د ټولنیزو رسنیو چې کوم ډېر غټ کردار دی، د هغې وجه دا ده چې یو متبادل نظام راغو او د هر چا سره د ازادي راغه. مخکې چې دغه وا میډیا وا یا نور چې کوم د رسنو طریقه کاری وی هغه بس خلکو کنټرول کولی، اوس میډیا چې دا یا سوشل میډیا چې کوم ده هغه دا چې هر سړی آزاد دی، هر سړی چې څه غواړي هغه پکې کتلی شي، هر سړی چې څه غواړي هغه پکې کتونکو سره خپلو مینوالو سره شیر کوي. نو دې ډېر غټ رول لري په دې
کې. تدبیر صاحب، د اصلاح الافاق نه د دې تحریک سل کال وشو، که په دې تحریک لګرنا واچوي مننه به ډیره زیاته.
نو ګورا بادشاہ خان چې اصلاح الافاق نه رامنځته کو هغه وخت کې ضرورت او مامخ کې مو وي چې پښتانه د لخرکشیو او د غزور نه را پریوتی وو، دوی دی ډیر جګړه او دی سپلی وو، نو خو بیا هم دوی د ګټه کړو د غین استفاده نشو کولای. نو کله چې باچا خان ولیدل در خلک چې دی وخت کې کغه د امیر عبدالرحمن خان په نواقص سیاست باندې ټوټه شي وو، یا نور جګړه دوی سپلی وو، دلته دوی سره نور هغه زور هم نه وو پاتې، هغه تشدد نور کولم کولم شو ګټه نه و. نو بل اخره باچا خان د خارونو په ځای د کلی نه د خپل منطقې نه دغه تحریک را شروع کو، چې وروسته د سره په سیمه کې په پښتنو کې ور سره خلک ملګري شول، او د هغې ځای ښه تکړه تکړه خلک ور سره ملګري وو. نو دوی دغه د اسلام الافاق نه هدف هم دا و چې پښتانه یوازې د جنګ خلک کنه دی، پښتنو ته ټول مر خلکو جنگیالي او زورور ویل دي، ولې د دوی ذهنونو باندې باید کار وشي، د دوی په اصلاح باندې کار وشي. نو دوی داسې پروګرامونه جوړ کړل، مثلا سټیج ډرامې دوی جوړ کړی چې د پښتنو ذهنونه څنګه روښانه شي، او څنګه انتقاد ومني، او څنګه د رغونې طرف ته فکر وکړي. همدارنګه دوی ته مثلا دغه د دودونو ختمولو هغه ورته فلسفه ورته شروع کړه چې ناوړه دود ستاسو اقتصادم د منځه وړي، ستاسو ترپګنۍ او دښمنۍ زیاتوي، او تاسو نور هم ځپل کیږي. نو دې طرف ته د دوی توجه را پیدا کړه، او دا کارونه په ښارونو کې ممکن هم نه و، ځکه ښارونو کې خو یو دا چې دوی چې د کوم حکومت یا د چا په خلاف مبارزه کوي، د هغوی زور زیاتوي، بل مختلف خلک وي، هر سړی په خپلې ورځنۍ ګټې پسې ګرځي. نو دوی د کلیوالو سیمو نه، د اطرافو نه دغه خوځښت راپورته کو، او تر ډیره حده دوی کامیاب هم شول، ځکه چې دا صحیح ده چې پښتانه ډیر خواره واره رایو کول به سخت وي، ولې د هر چا سره دغه ذهنیت پیدا شو چې باید دودونو خلاف اوسېږي. باچا خان دغه یو سړی دی چې بغیر د ټوپک نه، بغیر د تورې نه کلو کور باندې ګرځي، د چا ورته ضرر نه رسولو، چا ورته څه نه ویلي. نو همدغه خبرې وي چې باچا خان د اصلاح الافاق نه دی لاری نه یادی، هغه تحریک دی برکت نه خلکو ته خپل غږ ورسولو، کنه دغه غږ مړ وو، دا غږ نه کېدو. پښتون یوازې همدا و چې غږ شي او باید جنګ وکړي او یا څوک ووژني او یا ووژل شي. ولې دغه غږ د رسولو هر پښتون ته ورسولو او دغه خپله فریضه ډېره ښه ادا
کړه. اردن کو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږستی د باچا خان په ژوند باندې د هغوی په تحریک اصلاح الافاغینه باندې خبرې کوو. موږ سره میلمانه دي لاله چاله بابا دا ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب او له پېښورا موږ سره اماد خلیل صاحب ځوان مدني فعال دی. هم د ټلیفون پکړ خدي اوریدونکو کې د امید وي تور وسړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم زادر تورای د کرم جلی تحصیل الیزاین سلامونه وړاندې کوم.
تورای صاحب ډېر ډېر سړي مشي څه بغل غواړي
ویل ودا غوڼه لکه بچهان خو د بابا خو د پښتنو دوه پورا ډېر تکلیفونه او ډېر جلونه تیر کړی وي او زدا وایم چې پښتانه دغه قدم باندې روان دي کنه دي روان موجوده وخت کې پښتنو ته ډېر چیلنجونه دي. آیا پښتانه به دې قدم باندې روان دي کنه دي روان؟ آیا څه ته به ورسیږي پښتانه دا تحریکونه دي یا نور لکه ورکی ویرونی دي؟
سم مننه تورې سبې رضایت مننه خو وختونه تاسو ته دغه پښتنه به تدبیر سب ته دو خداغه مخ کې زور زما اماد خلیل سب ک تاسو د بچا خان چې کوم دغه تحریک ته پر دې تاسو سټڈی سرکلز یا مطالعاتي غونډې هم وخت په وخت را جوړې کړې دي. تاسو خپل څه نظر دی په دې باندې؟
اسلام سره دا څه دی چې مونږ کله د بچا خان ژوند سټڈی کوو نو مونږ ګورو چې هغه په برټش انډین نېشنل آرمی کې او بیا د رینا پاس سل تاسو سره یو قسمه روي دوه شو دی رینا پاس دا ریلای شو چې دا قوم چې دا قوم دی دا ساتلې دی غلام ساتلې دی چې ټول د پاره د قوم د پرمختګ د پاره د جدوجہد ضرورت دی. هغه جدوجہد د خپل ځان نه شروع کو بیا دا چې په دغه جدوجہد کې چې د دوه درې بنیادی خبرې یو د تعلیم چې کم کمی او پاغي باندې دی ډیر زیات فوکس وکړو او د پښتونخوا ګوټ په ګوټ کې آزاد اسلامي مدرسې په نوم باندې سکولونه خلاص کړل. هغه کې چې چا هم تعلیم حاصل کړی دی بیاغه وخل کو نو هغه ټول د دې تحریک کې بیا دې یو بشپړ رول لوبولې دي. د دې نه علاوه د تعلیم نه علاوه دې په هغه باندې د غټ فوکس وساتلو په ټولنو کې چې کم اگر اصلي نه دي چې کم فائدہ نه لري او نقصان ورکوي لکه فزول په پواده باندې ډیر زیات خرچ کوي پښتانه بچا خان مداول بل دغه د صفای خیال نه ساتي نو دغه سيزونو باندې دوی خپل دغه کول او خپل جهد کولو بیا په سو وخت په ستدا ریلای شو چې په دې خبره پوه شو چې د دې لپاره خو د سیاسي دغه ضرورت د سیاسي خپلواکۍ ضرورت نو دا تحریک لري او سیاسي رنگ ورکو خپل او سیاسي جهد یې تل کو نو هغه په دې دغه جړې دومره مضبوطی وی چې د پښتونخوا په ګوډ ګوډ کې هغه د تحریک تل شو. اوس دا وایو چې مونږ په کوم سټڈی سرکلز کړی دي نو هغه مونږ هم د دې له وجې کړی دي چې مونږ کله د پښتون افغان وطن تاریخ ګورو د پښتنو تاریخ ګورو بیا په خصوصي توګه په افغانستان کې مشته چې کوم پښتانه دي په پاکستان کې مشته چې کوم پښتانه دي د هغه ستوندې سې دی او د هغه حل څه دی د ټولو نه اسانه طریقه او د ټولو نه جامع طریقه او د ټولو نه کوم باندې زموږ مسلې حل کېږي. شاید بادشاہ خان ماډل دی او هغه دا دی چې خدمت پکې خلکو ته ورسې د خلکو مسلې باوري او په عدم تشدد په جدوجہد او په بغیر خود غرضه دا پنځه شپږ لارې دي په دې باندې چې تزي نو کار باندې هم تر کې کوي. سلیم محمد راځي دا چې کم فضل رسومات کې دا به هم نه وي او همدغه وجه ده چې ځوانان کنارینه دي او کزنانه دي هغه خصوصي توګه تعلیم یافته ځوانان هغه د بچا خان چې کوم فلسفه ده یا د بچا خان چې کوم جدوجہد دی غوړ کړم سبا ډیر اثر پلري او هغه ځوانان دوباره کوشش کوي چې په غلار باندې روان شي نو امید دی چې را روان وخت کې باندې ډیر غټ اثر راځي په پښتون افغان وطن.
تدبیر صاحب توری صاحب چې کوم پښتنه وکړه هغه جواب کوي لنډ ټوکې ډیر راځه مننه بوي.
بالکل توری صاحب چې بادشاہ خان پښتنو لپاره ډیر قرباني ورکړي مشکلات یې ګاللي او پښتانه په دغه ورځو کې د مختلفو کشالو او مختلفو ستونزو سره مخ دي هغه دغه نه به استفاده وکړي چې هغه په غلار لا شي کنه. بالکل اوس موږ تاسو کوي 15 پکاله مخکې وګورو نو همدغه چانه پورته کوو
همدغې پسې خلکو خندل، حتی دې ته ډېر ارزښت نه ورکوه. اوس تاسو ګورئ چې اکثره خلک، اکثره ځوانان همدغې فکر ته رامات شوي دي. هغوی په همدغې فکر دي چې تشدد نه څه نه جوړېږي. که جوړېدی خو دغه د همدغې ځوانانو په دا عمر کې چې دا 15 کاله 20 کاله دا جنګونه دي نه به څه جوړ شوي وی. نو په دې خاطر ځوانان اوس د تشدد نه مخ اړولی دی، صحیح ده جنګونه روان دي، صحیح ده چې په مقابل کې خلک خپل کوشش کوي، ولی د هغه ځوانانو چې هغه تشدد غندي، د هغه ځوانانو چې هغه عدم تشدد ستایي او د عدم تشدد ته د یو ارزښت په توګه ګوري، یا د بچا خاندان ته د یو ارزښت په توګه ګوري، د هغوی شمېر ورځ په ورځ په سوشل میډیا کې او په عامو خلکو کې په زیاتېدو دی. او اکثره خلک کوشش کوي چې تعلیم ته مخه کړي، اکثره خلک کوشش کوي چې دوی دودونو ته هم توجه ونه کړي، او سیاسي شعور هم د خلکو اوس پورته شوی همدې طرف ته روان دی چې تشدد باندې هیڅ نه کېږي. ځکه پښتنو په ټولو جنګونو کې ګټه کړې، ولې دې هیڅ جنګ نه وروسته دوی د هغې ګټې نه استفاده نه ده کړې. هغه سیاسي شعور کمزوری و، پر رغونه نه پوهېدل. نو د باچا خان د لارې نه، د عدم تشدد د فلسفې نه دوی اوس د رغونې کار اخلي، او انشاءالله دوی به هدف ته رسېږي.
سمه اوردونکو، د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سې. موږ د باچا خان په ژوند او د هغوی په تحریک باندې خبرې کوو چې په دغه کې د ځوانانو لپاره څه ګټې دي، څه خبرې دي. موږ سره یو اوریدونکی دی، فاروقي اورکزی صاحب، دوی ته ورځو. ستړي مشي فاروقي صاحب، څه بول غواړي؟
ویل خو ګرانه، دا غواړم لکه ته چې سل کال وشولو چې د دې لکه کلی لکه عدم تشدد فلسفه یا دینه بن سجات کیږي کنه، نو بیا سلو کالو نه بعد ویاله په د پښتنه په د جنگ اخته دي. لکه دومره زیات قتل عام شو، خاص په پښتنو کې، کغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې، آیا دا فلسفه شوک منی نه، یا په دې باندې عمل نه کوي، یا دا څه شوک شته نه چې دا تربیت وچلوي لکه د دې کنوینشن وچلوي؟
سم سم، مننه فاروقي صاحب، ډېر ښه وختونه تاسو ته. دغه پختره به خپلو مېلمنو ته ږدو. خودونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سیزم ستاسو کوربه اسره لمومن. په 6 جنوري د باچا خان د تلین په ورځ کې یو خوا په پېښور کې د امین شلګل لخوا د باچا خان اونۍ مانځل پیل شول، نو بل خوا د اصلاح الافاغ نه په نوم د باچا خان د تحریک سل کلن جشن مانځل هم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی، څه سبق دی. موږ سره مېلمانه دي له پېښور ځوان بدني فعال عماد خلیل، چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو 10 کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متعلقي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان بدني فعال نبی تدبیر صاحب، چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي. د دواړه مقصد د وخت د ټلیفون په کرښه دي. لومبه ورزو عماد خلیل صاحب ته. عماد صاحب، دغه پښتنه کغه ملګری راپور تکړه، او هغه دغه پښتنه کوله چې ولی سل کال د باچا خان دغه تحریک پوره شول، خو دغه باوجود د پښتنو په زمکه باندې جنگ دی، جګړه ده.
دا څنګه کنه جی چې دا هم یو حقیقت دی چې باچا خان او دغه تحریک چې کوم دلته کې ډېر مضبوط جړې لري، خو دا هم یو حقیقت دی چې د پښتنو او خاص کر زمون چې کوم جغرافیه ده، دی کې همیشه ته د پخوا راشي چې کوم غټ طاقتونه یا کوم عالمی طاقتونه دی، هغه دلته کې خپل پالیسی ایگزیکیوټ کولو لپاره مختلف حربې استعمالوي. نو د مونږ دا ګورو چې دلته د پخوا راشي یو شکل کې او په بل شکل کې همیشه جنگ روان وي. د باچا خان د کوم میسج دی، غوړي امن میسج دی، او چې کوم د مخالفین یا سما راکټور خلک دي، هغه مسلسل دغه ځای کې جنگ غواړي، خپل ایجنډي په مخ کې بوتلو لپاره دغه سیزن پیل کوي. نو د هغه په حوالہ د باچا خان او د هغه د ملګرو د هغه د تحریک په حوالہ دلته ډیر غلط معلومات خورل کیږي چې دغه خوګداران او دغه خوشکرم دي، د خوشکړي نه دي، دغه معلومات خوريږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې مونږ په خپل اصل وخت مخ کې پوره دا پته نه وای چې باچا خان څوک دی، د دوی څه کړی دی، د دې تحریک څه اهمیت دی. نو دا خو کله چې یو شیز تاسو نه پکېږي، داسې د پښتنو عمومي طور ډېر غلط معلومات خواره شوي دي. خو اوس هغه یو وخت راغلی دی چې هر سړی دغه وایي چې د باچا خان او د ولی خان او د هغې د ملګرو چې کوم جدوجهد دی، دغه خلک ټیک وو، دغه به اوس د عوامي نېشنل ګوند چونکې هغه د دې په مخته وړاندې بوځي، نو دغه ذمواري په عوامي نېشنل ګوند راځي چې دغه توازونه په یو شکل کې په بل شکل کې ایډریس کړي، خلکو ته لار وښيي، خلکو ته تربیت وکړي، خلکو ته خپل تاریخ وښيي.
سما تدبیر صاحب ک اماد دغه دریز لري چې ځنې قوتونه دي هغه نه غواړي چې دغه سیمه کې امن راشي نو هغه دا خبر وکړه چې ځنې خلک تی بیا ځینې دغه قوتونه هغه د باچا خان خلاف پروپاګاندا کوي ناسم معلومات خوري خو د دې به څوک مطلب ذمہوار دي چې کم مود دغه سیمه خلک تی دغه ته چې کم دودونه دوی و سم په ودونو باندې خلک ډیره زیات خرچه کوي او باچا خان څو واره دینه خلک منې کړی چې په غم خادو باندې دومره خرچه مکوي چې ځان مخربوي په خلک په قرضونو باندې وسم دغه غم خادې خپلې کوي نو دغه څوک ذمہوار دي مطلب کم قوتونه لري چې پښتانه دغه نه منې کړی دي چې تاسو د باچا خان دغه خبره ممنئ
ګورا خبره دادا چې یو خو ټول عمر مونږ باید ځان ته براته مرنه کو ټول عمر ځان داسې پاک داسې مونږ خو هیڅ ملامت نه یو او بس ټول خلک ملامت دي چې مونږ په جنگ مخته کړیو مونږ پر مختګ او بیا رغونې تم نه پریږدي او مونږ تعلیم تم نه پریږدي داسې هم نه ده دا صحیح ده هر ځای کې یو مخالفه ډله وي رقیبه ډله وي او هغه به خپل کوشش کوي ولې نو یو څه دلته د پښتنو په دې ورو کې هم شګه دوی هم یعنی په معمولی خبره تشدد ته تیار دي یو 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 فلم او سیریال کې کچرته د بلچا کلچر ګوري هغه خپل سیمه تراوډ او پاګې مصارف کوي همدار هم په سود به اخلي خدای په ودونو په جنازو کې هغه خپل ترګنات پال او مصرفونه بکوي دا ټول هغه خبرې دي چې مونږ باید خپل ځان ملامت وګڼو موږ باید خپل دا وایو چې موږ د پاچا خان د فکر سره د هغه د فلسفې سره او د هغه د غږ سره جفا کړی دا موږ ورته توجه نه کړی نو کله چې موږ خپل ورته توجه نه کړی هغه د مخالف او غږ هم ډیر قبول کړی دی ډیر ظلم اوریدل دی هغه کې موږ جګړې ته تیار کړی هغه کې موږ بې ځای مصارف ته تیار کړی هغه کې موږ د تعلیم نه منې کولو ته تیار کړی یعنی دا خو نه دی ویل چې ته په پنځم شپږم پورې چې دا سو او بسنوري ولګه چې چې ته بل وطن کې مزدوريانه و کې صحیح ده هغه چې مزدوري کې پیسې را لګي هغه هم دلته په تعلیم نه خرج کیږي هغه هم په دودونو خرج کیږي دا بس یو سړی و چې موږ مجبور یو چې ځوان بچي هم صرف نه سم نه پورته شي درس نه پوایو او نور خارج ته لګو عرب او اروپا امریکا ته لګو چې موږ ته پیسې راوګټي چې د کور مصارف باندې پوره کو خو کور مصارف کوم به موږ تعلیم ته ارزښت نه ورکړی هغه تم خټو پاکه خسته دی هغه تم په مصارف کړی دی په ودونو کې ترګنانی مور باندې کړی یعنی دا ټول هغه شوی نه دی چې پښتون به وخت او حالات مجبوروي چې بچا خان غږ ته د هغه فلسفه ته د هغه فکر او لارې ته غاړه کېږي دلته اوس په خپل خلکو ولیدل کې هیڅوک ورته نه وایي د مخالف او هغه خبرې تجربه کړی چې کوم حتی رسول او د بچا خان په فکر به مو فکر کوي مجبوریږي چې د خلاصون او د نجات او د پرمختګ اندغه یو لار ده چې هغه عدم تشدد دی او هغه د بادشاہ خان هغه پوره فلسفه دغه کې تعلیم دی هغه کې ناول د دونو مخالفت ته هغه کې سیاسي شعور لوړول دی هغه کې خپلواکۍ ترلاسه کول په کومه لار دي نو دې ته دغه وخت او حالات نور پښتانه مجبور کړی دي کدو په خپل فکر وکړي بل لار وته نه ده پاتې د ټولې تجربه شوي
سم اماد اخر کې به څه پیغام لري
خپل اکلان مانځي خپل کلامو کوم فلسفه د پاغلار غوږي چې تشدد نه ډډه کوو د ادم تشدد پلار غوږي تعلیم وکاو او پر ځان پر ټولنه کې چې کوم غلطي خبرې دي کوم چې غلط رسومات دي د هغه خلاف تدریګو د خپل کور نه مشروع خلو د خپل مرګرو نه مشروع خلو او دغه شی به د موږ مسلې حل کیږي او دغه شی به موږ پر مختګ طرف ته ځو
سم تدبیر سب که تاسو اخر کې څه پیغام لري
زه اخره کې فقط دا یو چې د بچا خان هغه د خپلواکۍ او پښتون خو دې د دوه فکر به ځوانان غوړه کی یعنی هغه خمتہ جامع غوستي ول چې تل پخپل جوړیده مونږه که پخپل تولید او پخپل فکر باندې باندې ته ارزښ ورکو نو مونږ کې به د خپلواکۍ او د خپل ارادیت او د خپل وطن جوړونې هغه فکر او احساس پیدا شي او د نورو به خبرې په مونږ تاثیر نکوي د نورو نورو کومکونه به په موږ تاثیر نکوي به موږ په خپل خو درېدلیم شو او جوړېدلیم شو او ان شاء الله ځوانان به موږ ته متوجه کیږي او غږی اوس یو کړی دی او نږدې چې همدې ته به هدف ته به ورسیږو ان شاء الله.
ډیر زیات مننه ساسي دواړو قدرمنو ملمنونه یو جهان مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واغسته. اردن کو دا موږ سره له پیښور ځوان مدني فعال اماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولی ول تیر لس کال رئیس د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په جون متالتي غونډه را جوړوي. همدارز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر چې هغه بیا په خپل سیمه کې د غراز غونډې را جوړوي دوی موږ سره د ټلیفون په کرښو تاسو ته به خبري واورو. دي بیا هم تاسو مچ عوامي نسلګون په پیښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونۍ مانځل پیل کړي. د نن په ځوانان غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې وکړې چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې یادیږي د هغوی په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق او څه پیغام دی. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. خو وختونه
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio